کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله کړې. همداراز د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو په اړه د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه هم یو راپور لرو. نور موضوعات هم شته، راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال ازادي راډیو ته منلې ده چې تر اوسه پورې په دغه برید کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایي برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یو مرکز باندې نن سهار برید شوی دی. چارواکو تایید کړی چې په برید کې مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم. د وردګ د ولی وین عبدالرحمن منګل پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې افغان پوځیانو درې تنه انتحاري حمله کوونکي مخکې له دې چې هغوی برید ترسره کړي ووژل.
نن سهار 9 بجې شاوخه د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتره کې البته د ملي امنیت یو سیمیزه کتاب باندې موټر بم چاودنه شوې ده. درې ځمرګي بریدګر د زړورو افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوې دي. په دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمیزه قطعې ودانۍ ته زیان رسېدلی چې تلفاتو او د شهیدانو او زخمیانو جزئیات به له تاسو سره وروسته شریک شي.
د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې نننۍ برید د څلورو بریدګرو په وژل کې دوه سره پای ته رسېدلی، خو څه باندې شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. یوه روغتیایي چارواکي اسوشیتد پرس خبري ایجنس ته تایید کړی چې 12 کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسلوالو لومړی د هاموې ټانک په واسطه چاودنه کړې او بیا یې د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړي او دې کار ته به دوام ورکوي. بجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل او پلاوی پرون پر اولپنډی کې له بجوه سره لیدلی دی. د بیان له مخې جیو ستراتیژیک مسایل د سیمې امنیت او د افغانستان سوله او پخلاینه د بحث موضوع ګڼي وي. په خوست کې نن د ګزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت د امیر اختیار رئیس ګل احمد شاه لکڼوال ازادي راډیو ته ویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,30,000 تر 500 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي.
د تلوي په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. د دې لپاره د امیر اختیار ریاست خپل آمادګي نیولې ده. د آمادګۍ په برخه کې مونږ هدف وړ ماشومان 3,10,000 650 ماشومان دي، خو موږ د دې څخه زیاتو ماشومانو ته چې 3,10,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیق کوو. هر کور هر دروازې ته دغه نفر رسیږي.
د خوست امیر اختیار چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسین د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. د امیر اختیار وزارت معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 1 مثبت پیښې ثبت شوې دي چې ډېری یې په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. اسرائیل وای په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایی برید کړی دی. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایرانی پوځیان اهداف ویشتي دي. اسرائیل تر دې څو ساعته مخکې هم دمشق نړیوال هوایی ډګر ته نږدې هوایی بریدونه کړي وو. اسرائیل همدارز سوریهي ځواکونو ته ګواښ کړی چې د اسرائیل د خاورې یا پوځ پر ضد له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. هم اسرائیل او هم سوریه په یو بل د متقبلو هوایی او راکټي بریدونو خبرداری ورکړی وو. له دې رپورټونو سره په یو وخت کې د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویلي چې د دمشق په جنوب کې په هدف ګرځېدلې سیمه کې د ایراني ځواکونو او د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو ډیپو ګانې وې. ایراني چارواکو تر اوسه د اسرائیلي پوځ د بیان او د تازه بریدونو د خبر په اړه خبرګون نه دی ښودلې. او روسي خبردار چې لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. بیروت دغه راز د یو عربي بانک ته جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تیره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیايي څلورمې کلنې غونډې د پرانستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنولو لپاره زمینه برابر کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. یوې وسلوالې ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوه قطعه حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله تلفات هم لري.
نن سهار اوه نیم بجې شاوخوا د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په دوه کیلومتره کې البته د ملي امنیت یوه سیمه ییزه قطعه باندې موټر بم چاودنه شوې ده.
اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لا هم امکان نه دی برابر شوی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د ترکیب او د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه د خلکو نظریات ته مو هم یوه کتنه کړې او په دې اړه یو تحریلي راپور لرو. د خبرونې په جریان کې نور موضوعات هم لرو.
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو رایې خرڅې سولې واخیستلې سوې.
دا د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ د ویاندې مروي امینی اواز دی چې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام زمرایا زما حق کې مو له نورو چارواکو سره ترڅنګ خبرې ورسره کړې دي. زمرایا زما حق د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع راخلو. چارواکي وایي چې په میدان وردګو ولایت کې د خاصې قطعې پر ځواکونو موټر بم حمله شوې او په دې جریان کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د میدان وردګو ولایت د والي عبدالرحمن منګل له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې برید نن سهار شاوخوا اووه بجې پیل شو او په دې ترڅ کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی خو په اړه یې کره معلومات نشته. په همدې حال کې د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص قطعې ځواکونه وژل شوي او ټپیان دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې د خاص قطعې پر ځواکونو موټر بم برید سوی او پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې. د میدان وردګو ولایت مقام ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برید نن سهار شاوخوا اووه بجې سوی چې پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د والي ویان وایي موټر بم لومړی امنیتي ځواکونه کشف کړي او وروسته یې چاودنه کړې. هغه وایي د پیښو په ځای کې درې نور ځانمرګي بریدګر هم د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمن زوړل سوي دي.
دوشنبه سهار اونیم بجې شاوخوا د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په دوه کیلومتره کې د ملي امنیت یو سیمه موټر بم چلدن شوی چې د دنمارک برزګر یو موټر د افغان نیتی بوکون لخوا د شوی او د دې چې هم چېرې د ری د د امنیتی او د پیز بوکون لخوا ویل شوی دی. خو دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمیزې پټې وسلې ته زیان رسېدلی چې د همدې وجې په د تلفاتو او ټپیانو جزیات وروسته به انشاءالله تاسو سره شریک شي چې پرېته پرې معلومات نشته.
پرام دې محل د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص کې تیز واکونو ته مرګ ژوبلا وشته. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته وویل چې لومړی ځانمرګ بریدګرو همیو ټانک د ملي امنیت د خاص کې کم ته دننه کړی او هلته یې چاودنه ورکړې. نوموړی وایي د یادې چاودنې پر مهال درجیرش پورې د ملي امنیت کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. هوتک وایي دغه معلومات لا هم وروستي او کره نه دي او په خبره یې چې شاید له دې تلفات هم نور زیات سي.
نه یو همې موټر و دغه همې موټر سره چې د دروازه یې وهلې ده او همداسې راسان نه نوتلې ده په کوم تعمیر کې چې نظامیان دي همدا تعمیر ټانک کې چاودنه ورکړې ځان ته تقریبا سره چې د مرزو له دېرشو نفرو شاوخوا دي سره چې د تخمیني کس راځي سره چې دلته د خلک هم ډېر اوسېدل او د شاوخوا کې سره د زور بلند مرزو لاره ولې خطر سره په دقیق ارقام نه دي معلوم شوی دی. پېښې
د پېښو مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او ویلي دي چې په یاد پېښه کې افغان ځواکونه ته مرګ ژوب لاره ولې.
د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت و چې په میدان ښار کې د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه جزئیات اورول. شیبه مخکې مو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره هم د همدې حملې په باب خبرې وکړې او ښاغلي رحیمی وروستي جزئیات راته راکړل.
نن سهار 8 بجې د وردګ ولایت مرکز میدان ښار لومړی حوزه کې په یو امنیتي مرجع باندې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا یو موټر بم چاودنه کیږي په دغه مرکز باندې. دغه وروسته دوه تنه مهاجمین ساحې ته ننوځي. په ماز دې چې ساحې ته ننوځي امنیتي ځواکونه دواړه مهاجمین له منځه وړي. فعلا ساحه د امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې ده. دقیق معلومات چې آیا دغه پېښه تلفات لري که نه لري، که تلفات لري څونه لري، دا معلومات به وروسته له تاسو سره شریک.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې د میدان ښار د حملې په اړه جزئیات اورول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره لاهم امکان نه دی برابر شوی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون د خبرې نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولې. ښاغلی خلیلزاد د جنوري له 8 څخه سیمې ته خپل سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړل. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللي او ویلي دي په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستی سفر د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپل ژمنې عملي کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دا زمینه سازي نه ده شوې. محتمل ده چې ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولی شي پر پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلون نه راغلی. سره دې چې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی او هغوی ښې ژمنې وکړې، مګر دا ژمنې اوس عملي کېدل غواړي.
خغلی خلیل خغلی خوزون ویل کا څه هم زلمی خلیلزاد پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي، خو خیلمندی و خو د چې خغلی خلیلزاد به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد تر رسولي وي. خغلی خلیلزاد د جنوري لاتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنی سفر بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل، خو د خبرو جزئیات تر ډیره په ډاګه نه شول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به نن په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي، خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه د افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د مثبتو پایلو په تمه دي. د دغه کمیسیون غړي نادر خان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بالاخره بل لاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولی شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولی.
زما په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي سیاسي ستونزو کې د انزوا په لور روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه تیز بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسانه هم نه ده، یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې وخت به ونیسي، خو هیله من باید ورته ووسو.
دی وایي دا ځل پاکستان د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان په جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم دریځ په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له وی او ای آشنا رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سیمې هیوادونو ته د ښاغلي خلیلزاد سفر یو لړ بریاوې او نیمګړتیاوې درلودې. له دې ډلې د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي له چین سره غونډه او د افغانستان په سوله کې د مرستې ته د دې هیواد تیارول د دې سفر د بریا په توګه یادېدای شي، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو او همغږۍ په برخه کې یو شمیر نیمګړتیاوې هم وې. له ښاغلي رحیم سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی دی چې د خلیلزاد د دې او نورو سفرونو ترمنځ توپیر څه و؟
پیر سفر چې زلمی خلیلزاد د سینې وک د افغانستان د سولې لپاره د اجماع په پار، هغې سره یو توپیر دا و چې دا وارې د طالبانو سره د ده همغږي له حده ډېره کمه وه. که تېر وارې موږ تاسې وګورو نو تر ډېره بېره پورې طالبان د سره د په چارو کې همغږي وو، طالبانو سره د لیدنه وکړله. دا وار ټینګار دا و چې دی په اسلام آباد کې پاکستان د په مرسته باندې البته طالبانو سره په اسلام آباد کې لیدنه وکړي چې طالبانو رد کړله. بل اخی که بیا وګورو د چین تر تاګه د بهیر څخه د ملاتړ اعلان او په کابل کې د چین سفیر دا اعلان چې دوی چمتو دي چې د افغانستان د سولې د بهیر آسان چارې وکړي، نو داسې یو مکس غوندې سفر په دې اړخه و چې په بعضې برخو کې پرمختګونه و، خو په تر ټولو مهمه برخه کې چې طالبانو سره د جوړجاړي بحث و په هغې کې یو څه شاته تګ وشو.
دا ځل خلیلزاد په پاکستان کې هم ډېر پاتې شو. فکر کوئ چې پاکستان بالاخره رښتینی همکارۍ ته اړ شوی دی یا اړ کړل شوی دی؟
سیاست کې هیڅکله هم د رښتونی یا صادقانه مرستې یا ملګرتیا بحث نه دی مطرح، خصوصا کله چې تاسو د ګاونډیانو سره تعامل کوئ. هغه هم دا چې ګاونډي چې په افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي، اما طبیعي ده چې پاکستان د څه ډېرې مودې نه تر فشار لاندې پاتې شوی او د دغه فشار له کبله دوی دې ته اړوتي دي چې د افغانستان په چارو کې هغه ناغېړي چې دوی کوله هغې څخه لاس واخلي او یو څه مرسته وکړي. خو په عین حال کې دوی بیا هم هماغه خپلې کومې سیاسي موخې چې دي په افغانستان کې د هغو د پاللو دپاره اوس هم په لوبو کې ښکېل دي. دا خبره زه په دې اړه ځکه کوم که تاسې وګورئ د طالبانو سره د امریکې تېر د مې میاشت نه چې د امریکې د باندنۍ چارو مرستیاله یې له سویلز ناستې درلودې، هغې نه تر اوسه پورې په قطر کې ښې خبرې روانې وې، خو یو دم دا کیسه ابوظبي ته واوښته او د ابوظبي نه اوس په اسلام آباد باندې تمرکز کېږي چې دا خبره د طالبانو د خفګان لامل ګرځېدلې ده. بنان من ګورو چې دوی کوشش کوي چې امریکایانو ته داسې یو څه ورکړي چې دوی قانع کړي چې موږ ډېره مرسته کوو، خپل صداقت ډېر ظاهر کړي، خو په همدې ترس کې دوی غواړي چې دغه ټول بهیر هم تر خپل سوري لاندې راولي. لیکن دا چې پاکستان ډېر جدي فشارونو لاندې دی، نو هیله کېږي چې د افغانستان ډیپلوماټیک چینلونه وکړی شي او خلیلزاد د دوی د مانورونو ته متوجه وساتي. همداراز خلیلزاد چې پاکستان نه په اړه باندې پوره کافي معلومات لري، د هغې په رڼا کې خپلې پرېکړې سمې وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم الله ازادي راډیو سره په خبرو کې. اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په یو کال کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې زیات پرمختګ شوی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل روان کال کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې لسګونه د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول 4900 میټریک ټنه د چرګانو غوښه تولیدوي. د نوموړي په خبره اوس په دې برخه کې کورنیو تولیداتو سره د هیواد 50% اړتیاوې پوره کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په کور دننه د چرګانو د فارمونو له جوړېدو سره د پاکستان د بی کیفیت غوښو او زړو چرګانو رواردېدل بند او په دې توګه افغان ښځو ته د کار او اقتصاد د پیاوړتیا ښه زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د نیمروز ولایت په ګمرک کې د سوداګریزو توکو د وارداتو لپاره د لابراتوارونو نه موجودیت سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښود چې د نیمروز ولایت په ګمرک کې د کرنیزو درملو د لابراتوارونو د نه موجودیت له امله سوداګرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې توکي را وارد کړي. د متشبثو علي بورډ د معلوماتو له مخې نیمروز ولایت ته له ایران، هند او عربي اماراتو نه کرنیز درمل راوړدېږي چې له دغه ولایت نه بیا کندهار، هرات، زابل او کابل ته هم رالېږل کېږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1000 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اسرایلو پاوځ تایید کړی ده چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې اسرایلو په نادره توګه پرانا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. دا موضوع اجمل اند تعقیب کړی ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه ترې نور جزئیات پوښتم. اند صاحب، خبرونه ته راغلی. اسرائیلو په سوریه کې د تازه بمباریو دلیل څه یاد کړی؟
د اسرائیلو پوځ په دې اړه وروسته لاغې اعلامې خپره کړه چې وایي دفاعي سیستم د ګولان په لوړو کې د اسرائیلو په خوا ورتلونکي توغندي شنډ کړي دي. که هم په څرګند دلیل نه دی ویلی، خو په اعلامیې کې ویلي چې موږ د سوریې په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه کړي. د اسرائیلو پوځ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دوی د سوریې وسلوالو ځواکونو ته پر اسرائیلي خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په دې اعلامیه کې ډېر جزئیات نه دي راغلي، خو اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور ونه مني.
او انسب د بمباریو د تلفاتو په اړه څه ویل شوی دی؟
د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې دقیق ریپورټونه ځکه نشته دی چې تر اوسه پورې دغه بمباریو آباد نه دي معلوم. ویل کیږي چې بمباری د دمشق په شاوخوا سیمو کې شوی دی، هوایي ډګر ته نږدې، البته د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې هم یو برید شوی. خو د سوریې د څار ډله چې په برتانیې کې مرکز دی، البته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې دغلته جګړه څاري، دا وایي چې لږ تر لږه 11 کسان په دې بمباریو کې وژل شوي دي. د اسرائیلو پوز په یوې وبخې د سوریې پوز په یوې اعلامیې کې تایید کړی ده چې د نن ورځې په سهار باندې په دمشق کې اسرائیلي بریدونه شوي دي او د تلفاتو په اړه د سوریې د پوز په
اعلامیه کې جزئیات نه دی راغلي.
ان صاحب یو رسې پوښتنه چې د سوریه حکومت عکس العمل څه و د بمبارۍ په اړه؟
مهمه خو دا وه چې باید د ایران عکس العمل راغلی وای، خو تر اوسه پورې ایران عکس العمل نه لري. د سوریې پوځ ویلي دي چې دا توغندي ډېر زیات و او موږ شنکړي دي زیاتره یوازې څوې لګېدلې دي. همدارنګه روسیا چې په سوریه کې بلخ کې هیواد دی، دوی هم ویلي دي چې لږ تر لږه دیرش اسرایلي توغندي پر سوریه توغول شوي دي. دوی وایي 15 شنکړي دي او 15 یې لګېدلې دي.
ډېره زیاته مننه اجمل اندو چې په سوریه کې د اسرایلو د هوایي حملو په اړه جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل چاپ نننۍ ورځپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
کابل چاپ ورځپانو په خپلو نننیو ګڼو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندانو د نیملیکنې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د ولسمشرۍ د انتخاباتي سیالیو لپاره د نوملیکنې بهیر پرون بشپړ شو. ورځپاڼه لیکي دا چې د ولسمشرۍ انتخابات به په کوم ډول شرایطو کې ترسره کیږي، څومره به وضع او شرایط ورته برابر وي، او په انتخاباتي کمیسیونونو کې به بدلونونه راشي او کنه بیل بحث دی. خو کوم کسانو چې سیالیو ته نومونه ولیکل، دوی د هیواد د وضع او روانو مصیبتونو په کیسه کې هم نه دي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي دوی دې ته ډېره بیړه لري چې عملاً دغې پروسې ته ورننوځي. په ځانګړي ډول د ولسمشر غني پرونی خبرې راښیي چې هغه په هر صورت د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کوي، که یې پایلې هر څه راووځي خدای په نوموړې پروسه کې د خنډ او ځنډ ځای نه ویني. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د ریاستي نظام پلویان دي او یو شمیر نور بیا صدارتي یا نیمه صدارتي نظام غواړي. خو د سرمخاله لیکونکو په خبره د تعامل موضوع دا ده چې په تیر حکومت کې چې د اساسي قانون د مخې ریاستي نظام و هم ټول واک د ولسمشر سره وو، او اوس چې ریاستي نظام دی هم فساد تر بل هر وخت زیات شوی دی. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزي او محمد اشرف غني د ولسمشرۍ دورو ته په پام سره دا ویلی شو چې آن د ولسمشر مرستیالانو لازم صلاحیت نه درلود او دا نمایشي کرسۍ وي. د سرمقاله لیکونکي باور مرستیالان باید سر لووسه خپل اجرایی صلاحیتونه مشخص کړي او په دې ځان پوه کړي چې په راتلونکي حکومت کې به څه صلاحیت او رول ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره دغه کاندیدان خپلو خلکو او هیواد ته د سترو او ریښتینو خدمتونو لپاره خپلو ژمنو ته بیا د عمل جامه ورواغوندي او د پلي کولو وړتیا، اهلیت، کفایت او ظرفیت ولري. سرمقاله لیکونکي لیکي ولس د همدې تمه لري، خو په خبرې ډېری دغه کاندیدان د بری هیڅ چانس نه لري، بلکې یوازې د ناوړه استفادې او ناوړو معاملو له مخې د ملي ګټو پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره ځانونه کاندید کړي دي.
له آزادۍ رادیو خبرنې خبري مجله اورئ. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه فیضی د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه ټلیفون پر کړم. د ازادۍ راډیو نه ډیره مننه کوم چې زموږ ستونزې په لوړ ټکي چارواکو پورې رسوي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په نننی وخت کې دغه اوبه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخکې اوبه ورکول اوس یې نشي ورکولی، ځکه ډم کول د خاورې و د خوړې ډک شوی دي. نو ډم ډېره خوړه و ډېره خاوره نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولسمشر کرزي په دوره کې پیسې پر دغه باندې راووتلې، خو مکال چې پانه چې کار هم نه وسو او کم شرکتونه یا پیسې یا کار چې اعلان شو هغه هم ورک شو بیا نو څه یاد نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلیه بند موږ ته جوړ کړي د دغه داخلیه د بند څخه ټول کندهار ولایت استفاده کړي ځکه هغه ولسوالۍ چې د روبو لاندې دي هغه د روان اوبو څخه استفاده کړي هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د لادم رضیا څخه د دې برمې اوبه کوي نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. السلام
سرک ترانزیتی کوم لارې چارې